پایته ورسیده.
د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې به ادبي خبرونه واوري. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته نوي کسان نومول دي. د سپین بولدک لاره د دوو ورځو له بند وروسته بیرته پرانستل شوه. د سوریې جمهور رئیس وای په سوریه کې به اوربند مراعت کړي.
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه د فرمان نه ورکړي. او د خو سوداګر وایي چې د غلام خان لارې بندېدو د تجارتي مالونو په انتقال کې له مشکلاتو سره مخ کړي. دا چې دوی د کومو مشکلاتو سره مخ دي دا په رپورت کې وورو. اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې زنا شباشنه او ابراهیم ناصر درته وړاندې کوو.
محمد فرید حمیدی د لوی څارنوال او تاج محمد جاهد د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه ټاکل شوې دي. د جمهور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کورنۍ چارو په خوانی وزیر نورالحق علومی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی او د هغه په ځای ډګر جنرال تاج محمد جاهد د کورنۍ چارو د نوي وزیر په توګه مقرر شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې محمد فرید حمیدی د لوی څارنوال په حیث او جنرال عبدالرحمن رحمان د کورنۍ چارو د وزارت د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر د فرمان نو وروسته اوس دغه کسان د ولسی جرګې د غړو اکثریت رایو ته ضرورت لري چې خپل نوي وظیفه پیل کړي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی چې د سوري خبرو ته محتاطانه هیلمن دی، هغه دغه خبرې نن خبریالانو ته وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په څلور اړخیزې غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې وشي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري، خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړي دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی.
تېره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو. هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي، څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامی اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي.
اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی. هاخوا د سولې عالی شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوي.
د چمن بولدک لاره چې د پرون راهیسه بنده و د هغو خلکو په مخ خلاصه شوې ده چې چمن نه بولدک ته ځي، خو تر اوسه هم هغو خلکو ته چې له بولدک نه چمن ته ځي د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. نور تفصیل به د ډي وی رادیو د خبريال نعمت الله سره دینه وخلو چې همدا اوس د ټلیفون په کښه دي. سره دې څه زمره غوري؟
او بالکل تاسو
راغورم. سره څه کدار ته ځدلار له دوه ورځې راځي بنده اوسه دلیل معلوم سو او اوس ولې لوي خو خلاصه ده بل خاطر اوسه پوری بنده ده. نوې حالت تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل دغه چمن سرحدي پولي کومه لوی لاره چې دا چې هغه نه یوازې پاکستان او افغانستان دی بل سره مشلوي، بلکې پر دغه لاره باندې هر ورځ د کورونو رپو ان کورونو ډالرو کاروبار هم په دغه پوله باندې کیږي، کاروباري بندې تر سره کیږي، مالونو تخلوک کانت دی د پاکستان د لوري نه افغانستان ته ځي او د افغانستان د لوري پاکستان ته راځي. خو درې ورځې وړاندې که زه اورېدونکو ته ووایم، درې ورځې وړاندې، درې ورځې مخکې دلته د پاکستان د سرحدي ملیشا ځواکونو د بلوچستان ایالت کمشر چې میجر جنرل شیر افغان هغه ته سرحدي پولیس ته راغلی وو. د هغه ورځې په هغه ورځ مې چې دغه سرحدي پوله تلل شوې وه د سکیورټي دپاره، د څارنې دپاره، دغه باندې بیا د سرحدي پول نه د پرانستل شوی. نن یوازې کم پیاده خلکو چې رفت آمد کوي چې هغه دلته په پاکستان کې په زرونو په تعداد کې بند پاته وو، په چمن شاوخوا سیمو کې دلته ناست وو او هغو ته د تګ کولو اجازه ورکړل شوله. خو کم مال بردار ټرکان چې دي یا د مالونو تجارت چې کوم دي، هغه تجارتي ټرکان تر اوسه پر سرحدي پوله باندې بند پاتې دي، نه یوازې د پاکستان په لوري دغه ټرکان چې دي د سوونو په تعداد،
یعنې تر اوسه پورې خلکو ته، یعنې اوس
دغه ټرکانو قطارونه
سرحدي صاحب، یعنی خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې ولاړ سي خو ټرکونه نه پرېږدي، دغه څه ده؟
او بالکل، کوم پیاده خلک چې پیاده خلکو ته نن وخت د تګ اجازه ورکړل شو خو تجارتي بندې پر
خلک دلیل څه وایي؟ دلیل څه ده خلک، یعنی دا کس چې تللی وي د لوړ پوړي چارواکي چې تللی سره هغه د حفاظت لپاره، د هغه د خوندیتوب لپاره دا کار څه وایي؟
دغه خبر ما اوس کوله، دغه سرحدي پولیس په کومه ورځ تړل کېدی؟ دغه سرحدي ملیشیا ځواکونه مشر راغلي او دوی ته موږ ته آزادو منابعو آزادو ذرایعو ته موږ ته دغه معلومه شوله چې دغه هغه مهال دغه سرحدي پول د تړلو په وخت باندې د پاکستاني چارواکو، د سرحدي ملیشیا ځواکونو د چارواکو او د افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ یو داسې جګړه وشول، تاوتریخوالی پیدا شو چې د هغه نه وروسته بیا دغه سرحدي پول نه د خلاصه شوی. دلته چې موږ کوم د پاکستان سرحدي ملیشیا،
مننه نعمت الله سرحدي صاحب، کورم ودان، مننه معلومات شریکونه.
خبرونه ته ادامه ورکاو. روسیې نن 10,000 میله کلاشینکوفونه د افغانستان حکومت ته ورکړل چې په تیرو 40 کلونو کې دغه هیواد تر ټولو لوی پوځي مرسته بلل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرسته د افغان ځواکونو لپاره مهمه وګڼله او ویل د مرسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارۍ د هوکړې پر بنسټ ترسره شوې ده. د ملي امنیت سلاکار ویل امنیتي ځواکونه د درنو وسلو له کموالي سره مخ دي او زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي تر څو د خلا ډکې کړي. امنیتي ځواکونه جنگي الوتکو، توپونو، سپکو وسلو او کشفي استخباراتي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی اتمر ویل
دا مرسته نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په سیاسي برخه کې هم ارزښت لري. دا مرسته د دوه دولتونو او ملتونو ترمنځ د پیاوړي ملګرتیا ښکارندوی کوي.
په کابل کې د روسي سفیر د دې مرستې د ورکولو په مهال ویل هیواد دی خپلواک، بې پرې او له تروریزم او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتون کړي. د روسي سفیر
مو غواړو د افغان پولیسو او اردو څخه خپل ملاتړ او مرسته دوام ورکړو او هم به د کډرونو روزنته دوام ورکړو.
د روسي سفیر ویل د مهال څخه باندې 300 افغان سرتیری په روسي کې په بیلابیلو برخو کې تعلیم کوي او په راتلونکي کې به هم یو شمېر نور افغان ځواکونه ته د روزنې زمينه برابر کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکړو.
افغان حکومت د مکدونیا او یونان ترمنځ په پوله کې د افغان کډوالو پر وړاندې د سرحد بندول یو نژادي تبعیض غني او د سربستان او مکدونیا څخه غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت ویان اسلام الدین جورات نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په یونان کې په دوو ځایونو کې په زرګونو افغانان مکدونیا ته د تیرېدلو انتظار باسي. د ویان په وینا له جرمني څخه 14 کورنني نن بیرته افغانستان ته راستنې شوي چې د ټولو راستنې شوو کسانو شمیر 115 تر رسیدلی. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د ویان په وینا چې زر نور افغان کورنۍ هم په جرمني کې بیرته په خپل خوښه افغانستان ته د راستنیدلو لپاره چمتو دي.
د دې هیواد خلک په رښتونې توګه آریانونکي او فوق العاده خلک دي. تاسو ټول په ما ډېر ګران یاست. دا مو په یاد ده
افغان کورنۍ په داسې وخت کې له جرمني څخه بیرته خپل کورونه ته ستنیږي چې په دې ورستوي کې د یو شمېر هغو افغانانو مړي هم کابل ته راوړل شول چې د ترکیه او یونان په لار په بهر کې ډوب شوي وو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باندې په سپینې ماڼۍ کې د اردن د پاچا سره وګوري. دواړه مشران به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې او په اردن کې به د سوریې د مهاجرینو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې دواړه مشران به د افراطیانو خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي او په دې به هم خبرې وکړي چې د سوریې جګړې چې 15 کاله کېږي چې روانه ده څنګه ختمه شي. اردن د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت په ضد په عراق او سوریې کې هوایي بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس د اردن د پاچا سره د سمحال ګوري چې امریکا او روسیه دواړه هڅه کوي چې د سوریې په جګړه کې د خپلې ډلې دیتا تشویق کی چه اور بندو کی اردن هغه هواده چې د سوری نه ورته ډیر شمیر ماجر ورغلی دی د ملګرو ملتونو د ارقامو